دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لس او دلته په پراګ کې د سحر اووه بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ او د 2011 میلادي کال د جولای د میاشتې 14 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. د بلوچستان، خیبر پختونخوا او افغانستان په حالاتو یو شمیر رپورټونه لرو، خو اول د منور شاه نه د دې غړې تازه خبرونه اورو.
اول د خبرونو سرټکی، بیګا د شپې د بلوچستان په چمن خار کې یو چاودنه شوې چې مرګ جوړلې رامنځته کړي. د پاکستان او امریکا جګپوړو پوځي چارواکو لیدل کتل کړي او د ملګرو ملتونو ترڅنګ امریکا او پاکستان د ممبئی ترهګر بریدونه غندلې دي. او اوس د خبرونو تفصیل، بیګا د شپې ناوخته د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې یو چاودنه شوې چې پکې دوه تنه وجل شوي او د لسو نه زیات جوبل شوي دي. د چمن تحصیلدار عبدالخالق د پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل:
محمد رسول محلا دا رحمان پول روڈ محمد رسول محلا دا دا مرکز سر دا او سی تاکیسات شروع دی پا دے کسی دی دو کسام لگی یو چنائی بچائی دی او یو لوی چلائی مر دی او گلت او پور نزخمیان دی مترو سے پور مرس پر خوالا پر موقع موجود دی
نو مولای وای تحقیقات روان دي، خو تر دې دمه د چاودنې نویت نه دی معلوم شوی. بلخوازای اوسیدونکو په دې پیښه کې د وجل شو شمیره سلور خای. د پاکستان او امریکا ترمنځ ورسته له هغې د لوړې کچې رابطې شوي چې امریکا پاکستان ته ورکوونکي د 2 بلیون ډالرو پوځي مرستې دریمه برخه وسنډوله. په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه ویلي د امریکا د سنټرل کمانډ مشر میرین جنرل جیمز میتیز، د پاکستانی پوځ د مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی او د جوائنټ چیف سټاف مشر جنرل خالد شمیم وای سره لیدل کتل کړي. د سفارتخانه لخوا په یو بیان کې ویل شوي د جنرل میتیز د ملاقات مقصد دا و چې د دواړو هیوادونو د پوزونو ترمنځ د موجوده تعلق په اړه نظرونه شریک کړي او مستقبل لپاره ورته بیا کتنه وکړي. د دې نوړاندې د پاکستان پوز ویلی وو د دوی استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټننت جنرال احمد شجاع پاشا په استخباراتي معاملو کې د همکارۍ لپاره امریکا ته تللی. ملګرو ملتونو د هند په ممبئی خار کې شوې درې بمی چاودنې په سختو ټکو کې غندلې. په دې چاودنو کې لږ تر لږه 21 کسان وجل شوي او یو سل سلويخ جوبل شوي دي. د امریکا صدر باراک اوباما هم د دغه بریدونو غندنه کړې او په دې کې د ککړو کسانو خلاف په عدالتي کاروایي کې د مرستو وړاندیز کړی دی. دا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم دا پیښه غندلې او د هند د خلکو د همت او حوصله ستاینه یې کړې.
We condemn these despicable acts of violence designed to
Mirman Clinton wai mung da tashaddud da dena wala amal gandana ka wuch maqsad ye pa khalko ki wera aw taqsim ra paida kawl di sok ham che pa de ki last lari hawi ta de da maluma wich ka kamyabi dele nashi da Mumbai da police commissioner Arup Patnaik parun da pekh pa zai ke khabariyalan ta oel da chaudane che pa yow yow minute ke par la pasi shwi yow bal sara rabita lari.
It's a very unfortunate incident.
نو موړې وای دا یو ډیر ناوړه پیښه ده. موږ به د دې کیس معلومات کوو او هغې به عدالت ته وړاندې کوو. خو د دې نه علاوه د هر څه نه مهم او اول خبره دا چې زه ټی وی چینلونو او میډیا ته اپیل کوم چې د حوصلې نه د کار واخلي او موږ سره دې د حالاتو په مقابله کې مرسته وکړي چې موږ د دې کیس معلومات او تحقیقات وکړو. کسا هم چا د دې چاودنو ذمہواری په غاړه نه ده اخیستې، خو د هند کورنۍ او چارو وزیر ترهګر په دې لړکې تورن ګرځولې دي. د پاکستان صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سمدلاسه د دغه پیښو غندنه کړې وه. هند په پاکستان تورونه لګوي چې دلته وسلوالو ته د هند پر ضد بریدونو کولو لپاره تربیت ورکول کیږي، خو پاکستان دغه اداوې ردوي. فرانس د افغانستان په کاپیسا ولایت کې په ناټو ځواکونو شوی یو ځانمرګي برید کې د خپلو 15 پوځیانو د مرګ تصدیق کړي. په دغه برید کې ولسی خلک هم جوبل شوي. د فرانس د صدر نیکولس سرکوزی کاپیسا ولایت ته د سفر یو ورځ وروسته دغه سیمه کې دوه ځانمرګي بریدونه ترسره شول چې پکې فرانسوي پوځیان په نخښه کړي شوی وو. د دې ولایت د تګاب ولسوالۍ د پولیسو مشر وايي دویم ځانمرګي برید د فرانسوي ځواکونو په یو کاروان وشو چې پکې د یو افغان پولیس افسر او ځینې ولسی خلکو تر څنګه یو شمیر فرانسوي پوځیان جوبل شوی دي. هلته نن سهار نیټو د افغانستان په جنوبی برخه کې د دوه بهرني پوځیانو د وجل کېدو خبر ورکړی دی. د لیبیا یاغیان وای د سرخار ترابلس په جنوب کې یو ټاون قبضه کړی دی او د ترابلس په لور اتللو ته چمتو دي. رویټرز خبری اجانس وای یاغیان د کرنل قذافی په لوی ځواکونو سره د سخت جنگ نه یو ورځ وروسته د القوالش نومې دغه ټاون قبضه کولو کې بریالي شوي دي. یاغیان ویلي په دغه جنگ کې 15 کسان وژل شوي او 15 جوبل شوي دي. بلخوا د لیبیا د سرکاري خبری اجانس جانا په یو ریپورت کې ویل شوی د غربي چارواکو لخوا د کرنل قذافی د واکمنۍ پریښودلو خبرې تشیو خوب دی. او اخیری خبر دا چې د امریکا صدر باراک اوباما د خپل مخالف ریپبلیکن ګوند د کانګرس د غړو سره خبرې اترې کړي چې ویل کیږي پکې د بجټ خسارې په کمولو ګرم بحث شوی دی. دا خبرې په داسې حال کې وشوې چې د ریټینګ یوې ایجنسی موډي ویلي که امریکا د قرضو اخیستلو کچا د 14.3 تریلیون ډالرو نه جګه نه کړي نو د قرض اخیستلو اعتبار به یې په ښکته لاړ شي. ریپبلیکن ګوند د قرضو کچا جګولو په بدل کې غواړي چې په خرچو کې د 2.3 تریلیونه کمی راوستل شي. بلخوا صدر اوباما او د هغه ډیموکراتیک ګوند غواړي چې په دې لړ کې په مالدارو خلکو ټیکس سیوا کړي. د خبرونو پای
خبرونه به د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو استاذه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او کتلې شئ. په روان خبرونه کې به واوري د بلوچستان په چمن خار کې بمی چاودنې یو شمیر کسان وژلي. د ملګرو ملتونو یونیسکو ویلي په پاکستان کې په یو داسې پروژه کار کوي چې دغه هیواد د سیلابونو د نقصانه بچ وساتي. د افغانستان په کندهار کې د ولایتي شورا د سپیکر احمد ولی کرزی د وژنې وروسته د هغه د ورور شاه ولی کرزی په ټاکل کېدو ځای مشان وای
او دغه ست اختلاف په زمانه کې به زه فکر نه کوم چې شاه ولی خان د نړیواله د خواڅ خداس حمایت سره کوم د ولی خان په خپل اثر کې حمایت کړي.
د امریکا د بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن د ممبئی ترهګر بریدونا په سخت ټکو غندلی او زیاتوي
We condemn these despicable acts of violence designed to provoke fear and division.
او د لیبیا کرنل قذافی ویلی واک پرخودو ته تیار دی. دا او یوشمیر نور ریپورټونه د مشال په روان خبرونه کې اوریدل شي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی راځو د خبرونې لومړی رپورت ته. تیر شپه ناوخته د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې یو چاودنه شوه چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا دوه او د ځایي اوسیدونکو د وینا تر مخه سلور کسان وژل شوي دي او تر لسو نه زیات ژوبل دي. د پیښې په اړه د سیمینا نیاز مساخل دا رپورت راکوي.
د چمن تحصیلدار عبدالخالق او مشال ته وویل پیشه تیر شپه د 3 بجو په وخت د چمن شهر سرسنګ ته په یو کلی کې رامخته سوه. د په دغه حق لزیاته کا
محمد رسول محلا ده رحمان پول روډ محمد رسول محلا د مرکز سره د اوسې تحقیقات شروع دی. په دې کې چې دوه کسان مړ دي یو شنای بچای دی او یو لوی سړی مړ دی او بل هغه پورې نه زخمیان دي. تر اوسه پورې موږ په خپله پر موقع موجود یو.
تحصیلدار عبدالخالق د خپلو خبرو پر مهال زیاته که تر دې دمه لا دا نه ده معلومه چې پیښه د بمی چاودنې په ترڅ کې رامخته سوه او که څنګه. دی وایي دوی په پلټنو لګیا دي او نور صورتحال به مخته معلومیږي.
مختلف خلق تحقیقات کوي مختلف انسانی افسران خدا دای معلوموي چې اېدا چې څه ده سوي ده د مکان سره د اوس په دی باندې د معلومات کوو چې د درې مکان څنګه پر سګوډي سره غام له دې ځخ متاثر سوي دي.
هلته د چمن یو ځای اوسیدونکو حافظ اختر محمد چې د د په وینا د پیشي لزای سره نږدې کور دی و مشال ته ویل چې پیشه د بمی چاودنې پترس کې رامخته سوي. دای د مړو شمیره هم د تحصیلدار چمن تر شودلې شمیرې زیاته شایي.
وی سړی کې دا بمان جوړ دنه دا کې نو مکه سره ورنو دا تقریبا 10 نفر زخمیان دي. څلور کس او پات سوي دي انور لا د وسه پورې تل تر دیوالو لاندې سره د مالی مابل کې بس وی سړی کې جوړ دنه سړی کې بم پټا سره دا نور کورونا والا هم سره دا کنه.
تر دې دمه معلومه سوي نه ده چې 14 څنګه مختصوي او تر شا به سم مقاصد وي. نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی د سند کمشنری نظام په سپریم کورټ کې چیلنج کړی شوی دی او د درخواست ورکونکو دریز دی چې کای مقام گورنر سره د اختیار نشته چې آرډیننس جاری کړي. بلخوا د قانون چارو پوهان او د پیپلز پارټۍ غړي وایي چې دا بل په قانوني توګه پاس شوی دی او د دې د چیلنج کېدو هیڅ جواز نه پات کیږي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ریاض مساخل په دې رپورټ کې اورو.
تیر ورځ سپریم کورٹ کې یو تن مولوی اقبال حیدر یو درخواست جمع کړو چې پکې سپریم کورٹ ته خواست شوی وو چې د قائم مقام گورنر سره دا اختیار نشته چې هغه سه قانون لاگو کړي نو باید چې عدالت د گورنر دا حکم واپس کړي. بل بل طرف ته د پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي د سن اسمبلی غړي او د بیا ودانې صوبایي وزیر مظفر علي شجرا وایي چې اسمبلی سره دا اختیار شته چې بل پاس کړي او دا وخت پیپلز پارټي په دومره اکثریت کې ده نو ځکه د آئین او قانون ټولې تقاضې پوره کړي او بلونه پاس کری دی. نموڑے زیادوی
جو قانون تھے ہم نے صد اسمبلی سے پاس کیے ہیں یہ تو چیلنجبل ہو نہیں سکتے.
کم چ قانون دے مونگ دا سن اسمبلی نے پاس کرے دے دا خود سرا چیلنج کہ دے نشی دا سے دیوی ورز خبر نہ دا چنن دا بل راغ ہم نن پاس شو دا خو مونگ دا تیرو دو کلو را سے خپل ملگرو توی چی اولس کمشنری نظام غواڑی خود وی نن او سبا کول بل دا چی نور دریس بو دا بل پاس کرے دے صرف سن اسمبلی پاتوا ری ہم پاس کرو او اقبال حیدر سے پتہ نش چ چا پ وینا دا مقننی انتظامی او ادلی ترمنزا درس پیدا کولو کوشش کوي.
کله چې مو د مولوی اقبال حیدر درخواست او د صوبایي اسمبلی نه د پاس کړی شوی بل د قانوني حیثیت په اړه د قانوني چارو د کارپو او د پخوانی اټارنی جنرال شاخاور نو پختل نو هغه وی چې دا ټیک ده چې دا قانون د خپل وخت صدر لګولې وو ولې دا تلسم ترمیم رستو سبوته د اختیار اوریدل دي چې دوی په خپل هم بازي قانون سازي کولی شي. شاخاور زیاتوي
صوبایي اسمبلی د دې شي بالکل اختیار لري هغه چې کله یو صوبایي اسمبلی چې یو بل پاس کړي نو هغه گورنر ته دی او گورنر چې کوم دی دریش ورځو کې دنه دنه هغه باندې به هغه خپل منځوري ورکي او که منځوري ور نه کړه نو دریش ورځو نه روستو هغه اټومیټیکلی هغه قانون چې کوم دی هغه قانون حیثیت لري. تاسو چې کوم دا خبره کوي چې قائم مقام گورنر زما خیال دا دی چې قائم مقام گورنر بالکل د دې بل باندې خپل چې کوم دی منځوري ورکوي شي دا بالکل آئینی او قانوني خبره ده.
د ذکر وړ دا چې د نوموړي بل د منځوري روستو د پخوانی ولسمشر او جرنیل پرویز مشرف لخوا راوستي شوی د ناظمانو نظام ختم شو او د کمشنرانو او ډیپټی کمشنرانو پخوانی نظام بیا بحال شوی دی. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په داسې حال کې چې تیر کال هم په روانه میاشت کې په پاکستان کې د راغلو خونړو سیلابونو لومړنی کال پوره کیږي. یونیسکو چې د ملګرو ملتونو د عامې پوهنې ساينس او کلتور اداره ده وایي چې په یاد هیواد کې په داسې یوه پروژه کار پیل کړی تر څو د سیلابونو د راتګ په اړه د مخکې معلومات ترلاسه شي. دا چې د ملګرو ملتونو دغه سازمان به په دې لړ کې کوم قسم مرستې ترسره کوي د واشنگټن نه زموږ همکار هارون باچا په دې اړه رپورټ راکوي.
د یونیسکو لخوا په خبر شوې اعلامیه کې راغلي دغه پروژه چې د پاکستان د حکومت او د جاپان د نړیوالې همکارۍ د ادارې په مرسته به پلی شي لوی موخه یې د انسانانو په سماجي او اقتصادي ژوند د سیلابونو ممکنه اغیزې کمول او د اغیزمنه شویو کورنیو لپاره سیلابي سیمو ته نږدې محفوظ استوګنځایونه جوړول دي. یاد سازمان داسې منصوبې هم په پام کې لري چې تر مخې به د اباسین درې د هغو سیمو چې د سیلابونو د راتلو احتمال پکې زیات لیدل کیږي مفصلې نقشې ساز کړي شي. د ملګرو ملتونو د عامې پوهنه ساينس او کلتور اداره چې صدر دفتر یې په پیرس کې دی وایي لدې لاملا چې د اباسین دوه بو د یوې زیاتې برخې سرچینې په گاونډۍ او هیوادونو کې دي. د دغه پروژې په ترڅ کې به داسې فرصتونه برابر کړل شي تر څو د پاکستان د سیلابي سیمو د اوبو او هوا په اړه اخیستل شوي معلومات له دوی سره هم شریک کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په پاکستان کې د یونیسکو نوې پروژه به له اوبو سره د تړلیو خطرونو د انسجام د نړیوال مرکز له تخصصي مهارت استفاده کوي کوم چې د لایټ للارې د سیلابونو د سارنې یو ځانګړی نظام په قدرت کې لري. په اعلامیه کې د یونیسکو لخوا ادا شوی چې په پاکستان کې د راغلیو سیلابونو سمدستي ورستا یعنی د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې په سیلاب ځپلو سیمو کې د بیا رغونې د لنډې او دوګدې مودې بیلابیلې پروژې پر مخ بولې دي او زیاتوي چې په دغه لړ کې د یونیسکو له ساینس پوهانو سربیره د جاپان، نایجیریا، چین او ایران د مسلکي کارپوهانو له تجربو هم ګټه پورته کړې دي. یاد اداره البته په دې خبره ټینګار کوي چې په پاکستان کې د سیلابونو څخه د دفاع په غرض نوې او زړې واړه پروژې به هله ګټورې وخیږي چې د سیلابونو د مخنیوي په مخه جوړې د دغه هیواد د خپلو ادارو استعداد پیاوړی شي. ملګري ملتونه د پاکستاني ولس له راتلونکو سیلابونو څخه د ژغورلو ژمنې په داسې حال کې کوي چې راپورونه ښایي تیر کال هم روانه میاشت راغلو سیلابونو په ټول هیواد کې څه د پاسه 40 میلیونه وګړي اغیزمن کړي، څه شاوخوا 2000 وژلي او 19 لکه نور یې بې کوره کړي دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
پختو وای مشال ریډیو اور
مشال ریډیو تغوغي 13 ورځ د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د خپل رور احمد ولی کرزی د جنازې د مونږ وروستو خپل بل ورور شاه ولی کرزی د احمد ولی زایناسته وټاکه. دا چې د کندهار قومي مشان او سیاسي شنون کې سمره باور دي چې شاه ولی با د احمد ولی زایونی سي. په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سکیم یې په دې اړه رپورت راکوي.
د ولسمشر د هغې وینا پر مهال چې 13 ورځې په منډیګک ماڼۍ کې قومي مشرانو ته کوله، د کندهار سلګونو قومي مشرانو د شاه ولی کرزی په ټاکلو خوښي څرګنده کړه او ولسمشر ته یې ډاډ ورکړ چې ملاتړ به یې کوي. د کندهار قومي مشران وایي چې که څه هم شاه ولی کرزی له روانو حالاتو سره ناآشنا دی، خو که یې دولت مرسته وکړي د احمد ولی کرزی تشه به ډکه کړي. د کندهار د ولایتي شورا غړي او قومي مشر اغا لالی دستګیری د یوې مرکې پر مهال مشال رادیو ته وویل چې احمد ولی کرزی تر زیاتې اندازې پورې دولت او ولس سره یو ځای کړی وو او اوس باید دولت له شاه ولی کرزی سره مرسته وکړي.
موږ د کندهار ډېر ضعیفه دي، اوس چې وزنی حکومت تر چا وو په سل کې اویا فیصد دته چې کړی وو، یا دا ازدواج د حکومت او د ولس تر منځ په دې کې په سل کې اتیا فیصد اویا فیصد دی وو. د خلکو زړونه به مات شي که مرکزي حکومت په دې ته توجه ونه کړي او د حکومت په جوړښت کې د حکومت د دشي حکومتدارۍ رامنځته کولو لپاره. زه فکر کوم چې ډېر
خو د سیاسي چارو کارپو احمد شاه سپر بیا وایي چې فکر نه کوي شاه ولی کرزی به د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. د ده په خبره احمد ولی کرزی هغه مهال چې د دولت لومړنۍ شپې وې او د ولس او دولت ترمنځ فاصله نه وه، د سیاست او شهرت کړۍ ته په تدریجي توګه داخل شو، خو اوس هماغه پخواني حالات نه دي او د ولس او دولت ترمنځ فاصله زیاته شوې ده. دی زیاتوي
په هغه وخت کې د افغانستان د دولت سره د نړیوالو دولتو بشپړ حمایه و، ولی اوس د نړیوالو او د افغانستان د دولت ترمنځ په ځینو موضوعګیریو کې اختلافات موجود دي او دغه ست اختلاف په زمانه کې به زه فکر نه کوم چې شاه ولی خان د نړیوالو د خوا څخه داسې حمایه سي لکه احمد ولی خان چې په خپل اثر کې حمایه کړي.
خو لیکوال او د سیاسي چارو څېړونکی احمد فرزان بیا وایي شاه ولی کرزی له احمد ولی کرزی سره ډیر وخت یو ځای پاتې شوی دی او کولای شي د خپلو تجربو لاره د ولس زړه نو ساتي. د وړاندې وای
تر کومه ځای پر چې د قومي مشرتوب خبره ده یا د ولس او د حکومت ترمنځ د یو رابطې خبره ده، یو مشترک ټکی بیا هم په دوی دوه کیسه هغه ده چې دواړه د ولس مشر کرزی ورونه دي او د احمد ولی خان کرزی د مسؤلیت یو علت هم دا و چې هغه له عام خلکو سره همیشه په تماس کې وو، د یو ټلیفون له لارې په هر وخت کې او په ډېر اسانه ډول د کوایس وای چې یو ډېر عادي سړی د ولس مشر سره ورته رابطه ورکړي. دغه ټکی په شاغلي شاه ولی کې هم شته، لهذا زه فکر کوم چې په دغه برخه کې کېدای شي شاه ولی خان تر یو حده پر خپل مسؤلیت وساتي.
شاه ولی کرزی تر خپل سکنی ورور احمد ولی کرزی مشر او تر ولس مشر حمید کرزی کشر دی. له 2001 میلادي کال را په دې خو چې ولس مشر کرزی د افغانستان په روزګان ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد خپل مبارزه په عملی توګه پیل کړې وه، دی ورسره فعال پاتې شوی وو او په تیر څه موده کې د سوداګرۍ چارې پر مخ بیولې. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوس هم نړیوال مطبوعاتي کتنه لرو. د افغان ولسمشر حامد کرزی د ورور احمد ولی کرزی له وژنې وروسته د دې هیواد په جنوب کې د راپیدا شوي سیاسي خلا، د هغه د مرګ وجوهات او د پاکستان او د امریکا لخوا پاکستان ته د 800 میلیونه ډالرو د ځنډولو په اړه امریکایي رسنو تبصری لیکلي چې بشیر ګواخي مهمه خبرې وړاندې کوي.
د ټایم مجلې په یو مقاله کې راغلی چې د ولسمشر حامد کرزی د ورور احمد ولی کرزی وژنې په جنوبی افغانستان کې د واکې ولوی اتشاره مسته کړې ده. هغه په داسې وخت کې وژل کیږي چې امریکایي پوځیان په سیمه کې د جګړې د راټولولو په حال کې دي. د دې جګړې لاسته راوړنې نازکې بلل شوې چې د کلکولو لپاره یې په کابل او کندهار کې امریکا د کرزي په کورنۍ حساب کاوه. ټایم مجله لیکي چې د ولی کرزي وژنه یوه بله اندېښنه هم راپورته کوي، او هغه دا چې د افغانستان پولیس چې امریکا یې په روزنه باندې له عراق ډېرې پیسې لګولې، د دې جوګه نه دی چې د هیواد د مهمو مشرانو ساتنه وکړي. بلخوا له امریکا څخه خبرېدونکي یوه بله مجله فارن پالیسي لیکي چې که څه هم طالبانو د احمد ولی کرزي د وژلو پړه په غاړه اخیستې، خو داسې ښکاري چې هغه د شخصي دښمنۍ له امله ووژل شو. د دې مجلې په یوه تبصره کې راغلي چې د احمد ولی کرزي وژونکي سردار محمد کرزي د کورنۍ سره په کلونو کلونو کار کړی و. هغه د احمد ولی کرزي په شان پوپلزی او له همغې ولسوالۍ څخه و. سردار محمد دومره باوري سړی و چې هغه د وسلې سره د ولی کرزي مخې ته ورغلی و، او داسې ښکاري چې نوموړی دا قتل د خپلې شخصي دښمنۍ له وجې کړی. لیکوال لیکي چې د احمد ولی کرزي وژنې ګلاغا شیرزي ته بیرته کندهار ته د ورستنېدو لاره خلاصه کړې ده. شیرزی پخوا په کندهار کې والی و او اوس د کندهار والی دی. هغه په قوم بارکزی دی او په لومړیو کلونو کې د احمد ولی کرزي سره اړیکې ښې نه وې، خو په دې وروستیو کې د شیرزي او ولسمشر حامد کرزي اړیکې ښې شوې دي. همداراز نړیوالو ګلاغا شیرزی د پاکستان سره په پوله د مهم ولایت ننګرهار د ښه سنبالولو له امله ستایلی دی. بلخوا د امریکا څخه خبرېدونکي وی ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز د امریکا لخوا د پاکستان سره د 800 میلیونه ډالرو د مرستو د ځنډولو په اړه یوه تبصره لیکلې. ورځپاڼه لیکي چې دغه پریکړه سمه هم ده او د پښیمانۍ وړ هم. سمه په دې ده چې د یوه اتحادي هیواد په حیث پاکستان ته کړي کارونه نه ښایي. پریکړه په دې د پښیمانۍ وړ ده چې کېدای شي د پیسو د ماتلې سره په پاکستان کې د امریکا ضد سوچ وده عمومي او د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې هلې ځلې خرابې کړي. په تبصره کې راغلی چې د امریکا لخوا د دې مالی مرستو ځنډول تر ډېره حده د کانګرس د خوشحالولو او لږ د پاکستان د کړنو په ضد د ښکاره احتجاج لپاره شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي چې کېدای شي د مالی مرستو ځنډول به د لږ وخت لپاره وي، خو پاکستان باید هغه امریکایي ضد کړنې پرېږدي چې له وجې یې د اوباما اداره د مالی امداد د ماتل کولو پرېکړه وکړه. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د تبصرې د دې لیکوال په وینا هیله ده چې د امریکا د دې پریکړې له وجې د پاکستان او امریکا کړکېچنې اړیکې لا پسې کړکېچنې نه شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زو د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د برتانی په ګارډین رسپانه کې لیکوال سایمن تستال د امریکا لوري پاکستان ته د پوزي مرستو د ځنډولو په اړه لیکي چې دا د دوانو هیوادونو په اړیکو کې یو ډیر غیر عادي پرمختګ دی. خو لیکوال وایي اصلي خبره دا ده چې څومره دوانو هیوادونه یو بل نخوخوي، تر هغه زیات دوی یو بل ته ضرورت لري. د مقاله مهم ټکی زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه اورو.
لیکوال سایمن ټرسال د خپل مقالې په سر کې هغه ټولي وجه بیانوي چې د امریکا او پاکستان د اړیکو د خرابېدو سبب ګرځېدلې دي. نوموړي په اسلام آباد کې د یو غربي ډیپلوماټ لخلي وایي چې د دواړو یوادو اړیکې ناهیله کوونکی رجحان لري. دغه ډیپلوماټ زیاتوي پاکستان او امریکا په ډیرو برخو کې له یو بل سره همکاري کوي، خو د ساخت له لحاظه د دوی اړیکې له رښتونو مسلو سره مخامخ دي چې حل کول یې یو مشکل کار دی. د ګارډین لیکوال وایي دواړه هیوادونه د یو بل په حق له خپل نظر او سره خپلې ګټې او ترخې تجربې لري. نوموړي وایي یو خاطه د امریکا د پاکستان په حق له دا سوچ جوړ شوی دی چې پاکستان د ترګري ضد جګړه کې ورسره کومک نه کوي، او له افغان طالبانو او کورنۍ ترګرو ډلو سره په اړیکو ساتلو سره دوه مخیزه لوبه کوي. لیکوال بیا د امریکا په اړه د پاکستان د سوچ خبره کوي. دی وایي پاکستان داسې فکر کوي چې دی په یو داسې کرکه کوونکي حالت کې ښودل شوی دی چې ګواکې دی د امریکا جګړه کوي، او په دې لړ کې لوی مالی او ځاني زیانونه ګاللی دي. خو سایمن ټرسال وایي که بل لور ته وکتل سي دواړه هیوادونه په یو بل تکیه کولو ته ضرورت لري. هم دا وجه ده چې لیکوال وایي چې اوسنۍ خرابې اړیکې به پر یو بل د تکیه کولو مسله راجوته کړي او کېدای شي مثبت اثر ولري. په مقاله کې د بروکینګ انسټیټیوټ د څېړونکي بروس ریډل لخلي ویل سوي چې د ملکی او سکیورټی اسټابلیشمنت او د جهادیانو ترمنځ د پاکستان د کنټرولولو هلې ځلې به د افغانستان مسله تتکی او کېدای شي په پای کې د امریکا سیمهیزو ګټو ته لوی تاوان ورسوي. لیکوال د افغانستان او عراق لپاره د امریکا د پخوانی سفیر زلمی خلیزاد لخلی وایي امریکا ته پکار دی له پاکستان سره پر یو وخت کې شهم وکړي او ورته په برګو سترګو هم وګوري. د دې په وینا کې چرته د امریکا لوري له پاکستان سره د شکولو وروسته هم پاکستان خپل رویه همداسي بل چکه وساتي نو بیا به امریکا دا هیواد په کابو کې د ساتلو لپاره له بهارت سره نږدې امنیتي اړیکو ساتلو ته اړوي. خو د لیکوال سایمن ټټسال په وینا په اسلام آباد او واشنگتن کې پوه او شار خلک باید هرومرو حالات دې پړاو ته ونه رسوي. د دې په وینا داسې کېدل به د تیرو لسو کالو ټولې لاسته راوړنې لمنځه یوسي.
زمون همکار عبدالحی کاکړ وو چې تاسو ته د ګارډین رسپانې یو مقاله د پاکستان او امریکا د تعلقاتو په اړه در اوروله.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري دغه پروگرام د نهې یا سېشنبه او د شروع یا چهارشنبه په ورځو د مشال ریډیو نه اوریدل شي.
اوریدونکو د مشال ریډیو دغه نوې پروگرام حجره تاسو اوس زموږ په خبرونو کې د نهې د ورځې نه اوریدل شي او اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې زیاتره پکې د بجلی د لوډ شیډنګ او بې درکه خلکو ترڅنګ په یو شمیر ملکی مسلو لیکل کړي دي. تفصیل به د ریاض مساخل نواورو.
نن هم د مختلفو جبو رسپانو مختلفو موضوعاتو باندې ادارې لیکلي دي چې پکې د پیښور نخ پریدونکو د اردو جبو رسپانو مشرق او آج خپل اداریا د لوډ شیډنګ د زیاتوالي په اړه لیکلي ده. رسپانه آج خپل اداریا کې لیکي چې د ګرمۍ په زور کې د زیاتوالي سره په لوډ شیډنګ کې هم ډیره اضافه شوې ده او اول با ګنټنی ما لوډ شیډنګ کېدو ولې اوس په یو ځای 15 ګنټې بجلی نه وي چې له وجې د خلکو کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. ادارې لیکي چې 13 ورځ د سنټ قائمه کمیټې غونډې کې د نیپرا چیرمن ویلي دي د بجلی د غلا بلونو نور کولو او د حکومت لخوا د سبسډي نور کولو لکبل کام د بجلی د بحران سره مخ دی. ادارې مخکې لیکي چې د دینه دا خبره په ډاګه شوه چې ټول رواني حکومت کې دی او کچره حکومت د اړختا پاملرنه ورکړه نو اولس به د بجلی د بحران نه بچ شي ځکه چې حکومت سره د دې بحران د ختمولو لپاره بل حل لري دي. خو شاید چې د حکومت په ترجیحاتو کې دا مسله دومره اهمه نه ده. دغه شان رسپانه جنگ خپل ادارې د سي ان جي او ال پی جي ګیسونو په نرخونو کې په زیاتوالي کله دا ادارې لیکي چې اخباری رپورت کې ویل شوی دی چې د پاکستان سی ان جی اسوسی ایشن او د پېټرولیم او قدرتي وسیلو وزارت ترمنځ مذاکراتو کې د سی ان جی نرخ د پېټرولو د 55% نرخ پورې ساتلو باندې اتفاق شوی دی چې لکه بل به د سی ان جی نرخ کې 2 روپے د کیلو په سر اضافه وشي. دغه شان یو بل خبر کې ویل شوی دی چې د ال پی جی په نرخ کې تر 13 روپے کیلو پورې زیاتوالی شوی دی او دا رنګ د کور د استعمالونکي سلندر قیمت 4500 روپو ته رسیدلې دی. ادارې چې د تیرې سمودې راسي حکومت ورس پورس ګرانې کې زیاتوالی کوي چې لوجه اولس د ډیرو ستونزو او پریشانو ښکار دی. اداریا اخره کې لیکي چې اولس حکومت له ووټ تخپل او اسانو د پاره ورکړو نه چې د خپل مشکلاتو د پاره نو باید چې حکومت د لړکی کوټلې ګامونه پورته کړي. رسپانې نوې وخت خپل اداریا د بيدرک خلکو په اړه لیکل دا او وایي چې سپریم کورټ کې د کیس د اوریدنې په وخت جسټس جاوید اقبال وایي چې پخوانی امیر پرویز مشرف د ډالرو په بدل یو شمیر خلک نور ملکونو ته هوا کړيدي. اداریا د جسټس جاوید اقبال د خلی وایي چې کم دریت یا کسان را پیدا کړی شوی دی باید چې هغوی د خپل کورونو ته ستانه کړی شي او که د دوی خلاف د حکومت سره سکسمه ثبوتونه وي نو باید چې په دې د مقدمه وچلول شي او باقی پاتې کسان د هم زر تر زر را پیدا کړی شي. اداریا زیاتوي چې دا ډیره د افسوس خبره ده چې یو طرف ته سپریم کورټ کې د بيدرک خلکو د پاره کیس چلیږي او بل طرف ته د دوران نور شل کسان بيدرک شو. باید چې حکومت په سپریم کورټ پسې خندا پرېږدي او هر څه عدالت تا پډاګ کړی.
تاسو ستونزې
زوړ تا کار جون یو څوک داخلي وي
کوڅه خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وځي
د غریبانو ته پوس کوڅه
مشال شتکنه
ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار په ژوندۍ بڼه هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په روانه خبرونه کې تاسو د ممبئی د ترهګر بریدونو او د دې سره سره د لیبیا د حالاتو په اړه هم ریپورټونه اوریدلی شئ. چرته چې معمر قذافی وای واک پریښودو ته تیار دی، خو اول ورزو منور شاه ته چې د پېښور کې د سهار 11 بجې شوي د دوی نه بعد خبرونو سټکی واورو.
د بلوچستان په چمن خار کې بیګا د شپې یوې چاودنې دوه کسان وجلی او د لسو نه زیات یې جوبل کړي. د پاکستان او امریکا د جګپوړي پوځي چارواکو ترمنځ لیدل کتل شوی. د ملګرو ملتونو ترڅنګ امریکا او پاکستان هم د ممبئی د ترهګر بریدونو غندنه کړې. فرانس ویلی په افغانستان کې په پرونی ځانمرګي برید کې یې 15 پوځیان وجل شوي دي. د لیبیا یاغیانو د ترابلس په جنوب کې قوالش نومې ټاون قبضه کړی دی او په امریکا کې د بجټ خسارې کمولو لپاره د صدر او مخالف ګوند ترمنځ تاوده باسونه روان دي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د شورو په ورځ د هند ممبئی خار په دریو ترهګر بریدونو سره په نخښ کړل شو چې پترس کې د لوړپړو هندي چارواکو له وینا سره سم یې وشتنه وجل شوی او یو سل دیار لسنور جوبل دی. د دغه پیښو امریکا او پاکستان په کلکه غندنه کړې. تفصیل د واشنگتن نه زموږ همکار د هارون باچا په دې رپورت کې اورو.
د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د راپور تر مخه په یاد خار د 2008 میلادي کال له حمله وروسته چپړی په پاکستانی ترهګرو ډلو اچول شوې ده. تیر ماښام درې نورې پر لپسې بمی چاودنې وشوې چې د هند سوداګریز مرکز او د ګڼي ګوڼې دغه سیمه یې ولړزوله. ایجنسی لیکي په وینو کې لتپت مړی او ټپیان د ممبئی په لارو کوڅو کې پراته ول. خلکو چغې او سوري وهلې چې ځینو بیا مړی او زخمی شوي تنان په ټکسي موټرو کې ځایي روغتونونو ته رسول. اسوسییټډ پریس ایجنسی د کورنۍ او چارو د وزیر پلانیپان چدام برام له خلیلی کی چوای دا منظم بریدونه و چې د ترهګرو لخوا په یو وخت وشول. نو مړي زیاتوي چې پټول خار کې امنیتی تدابیر سخت کړی دي. په ورته وخت کې د مهاراشتر ایالت چې ممبئی تر ټولو غټ خار دی، لومړی وزیر پرثوی راج چاوان د هند یو ټلویزیون ان ډی ټی وی ته وویل د دې حمله په ترڅ کې د هند په زړه یو بل گزار شوی چې په وینای دوی د مخکې په پرتلا مقابله ته زیات چمتواله لري. پین حال کې راپورونه ښایي چې د هند وزیر اعظم منموهن سنگ په ممبئی خار شوي بریدونه غندلی او خپل وطنوالو څخه د صبر او زغم او د یووالي د اظهار هیلې څرګندې کړې دي. بلې خواته د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر براک اوباما په ممبئی خار د ترهګرو بریدونو د غندنې ترڅنګ د مړو او ټپي شو تنانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندونې کړې دي. د سپینې ماڼۍ په یو اعلامیه کې د ولسمشر اوباما هغه وینا راغستې شوې چې ویلي دي هند د امریکا کلک ملګری دی او دا چې د بریدونو د فعالانو محاکمې ته پراخ کولو کې به ورسره پورا پورا مرسته وکي. د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن هم په واشنگتن کې د وی خبري غونډې پر مهال د ممبئی د پیښو له قربانیانو او د غول خواخوږو سره د همدردۍ اظهار وکړ او د هند حکومت ته د خپل حکومت د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړ. نو موړې زیاته کړه:
We condemn these despicable acts of violence designed to provoke fear and division.
موږ د ظلم او زیاتی د دغو کرکجنو کړنو غندنه کوو چې مخې ویره او بلیدنه راوستل دي. هغه څوک چې د دې کارونو مرتکب شي دی باید پوه شي چې دوی کله هم نشي بریالي کېدی. د هند خلک تر دې مخکې هم د ترهګرۍ د پیښو ښکار شوي دي او موږ لیدلی دي چې دوی په همت او مړانه مقابله کړې ده. بلې خواته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او دغه هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په ممبئی خار د بریدونو سمدستي ورسته د یوې اعلامیې په خبرولو د دغو پیښو غندنه کړې ده. یاد خار په داسې مهال تر ترهګر بریدونو لاندې راغی چې د راپورونو پر اساس نوې ډیلي او اسلام آباد په دې ورستیو کې تر دا منځ د اړیکو د ښه کولو په موخه د خبرو اترو یو لړۍ پیل کړې وه. دا هم اټکل کېدو چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د روانې میاشتې په اخرنۍ ورځو شپو کې سره وویني. نوې ډیلي وایي په هند د بریدونو پلانونکو او عملي کوونکو ته په پاکستان کې پناه ورکول کېږي چې اسلام آباد بیا دغه دعوې ردوي. راپورونه په انحال کې وایي چې چرې په ممبئی ښار د پرونی او بریدونو تور هم په پاکستان کې وجود لرونکو په ترهګرو شبکو پورې کړل شي، نو نه یوازې دا چې د پاکستان به هند سره اړیکې لازم ده چې لا پسې خراب شي، بلکې د امریکا سره تعلقات به هم لا پیچلي شي. هیره دینی وی چې امریکا د دې لپاره چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې پاکستان رښتینی همکارۍ ته اړ باسي، څو ورځې وړاندې پاکستانی پوست سره د خپلو مالی مرستو د یوې غټې برخې د قطع کولو پریکړه مخې ته راوړه. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
زمون همکار هارون باچا وو. او اوس هم رازو یو بل رپورټ ته. ټلیګراف د فرانس د چارواکو لخوا لیکي مومر قذافی د واک پرېښودو ته تیار دی او باید پر دې د دوی سره خبرې وشي. بلخوا د لیبیا چارواکي وایي په بمباری کې جمهوریت نشي راتلی. د دې مقالې مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. په برطانوي ورځپاڼه ټلیګراف کې هنری سیموئل لیکي د فرانس د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرې پخلی کړي چې قذافی د واک پرېښودو ته تیار دی، نو راځي چې پر دې خبرې وکړو. که څه هم د فرانس د بهرنیو چارو وزیر الین جوپه د مومر قذافی سره د نیغ په نیغه خبرو تردید کړي، خو دای په تیرو وختونو کې ویلي وو چې د دوی د قذافی د نمائندګانو سره خبرې روانې دي. لیکوال وایي د لیبیا په شخړه کې شاملو کسانو په یو شمېر ځایونو کې رابطې او ځکه د لیبیا رژیم خپل پیغام رسوونکي د ترکی، نیویارک او تر پیرسا پر دې خاطر لیږلي وو چې د نړۍ سره په روانو حالاتو خبرې وکړي. ورځپاڼه د فرانس د وزیر اعظم فرانک ویسفلن لخوا لیکي د لیبیا د مسلې یوازینۍ لاره سیاسي حل راوستل دي. د امنیتي ځواکونو د یو کمیشن سره څوک چې پر دې رای اچوي لیبیا ته پوځي عملیات وغځوي او کنه. د خبرو پر وخت فرانک ویس وویل د لیبیا د مسلې هوارولو لپاره سیاسي حل راوستل ډېر ضروری دي. لیکوال وایي د فرانس ولسمشر نیکولس سرکوزی د قذافی نه غوښتنه کړې چې لیبیا دې مکمل پرېږدي. ورځپاڼه د رویټرز خبري اجانس لخوا لیکي د سرکوزی لپاره دا خبره زغمل هم ګرانه ده چې قذافی دې په لیبیا کې او یا په یو ګاونډي هیواد کې پاتې شي. فرانس د برتانیې سره په ګډه د ملګرو ملتونو لخوا د لیبیا پر فضا د نه الوت سیمه ګرځولو کې برخه لري چې داشان د لیبیا اولس ته قذافی د ځواکونو د تشدد اخلاص کړي او د هغه سلويخت کلنه حکمرانی لمین زیوسی. ټلیګراف لیکي په لیبیا د هوایی بمباری باوجود هم قذافی واک پرې نه خوت او نه په دغه هیواد کې د هغه د حکمرانی خلاف مظاهره چان دومره طاقتور دي چې هغه د واک لري کړي او د لیبیا نه یې وباسي. د الینجو په د قذافی د واک پرې خوتو خبرې دا شک هم پیدا کوي چې ګنیدوی قذافی ته د واک پر خاډور لپاره شرطونه ورکړې دي. د فرانس دفاع وزیر جرار لنګویټ وای دا وخت چې ټول په میز د لیبیا د رژیم سره خبرې وکړو او زیاتوي کنل قذافی د خپل محل په یو بل کوټه کې پاتې کېدي شي خو د موجوده نوم سره نه. اخوا الین جو پی وای د نړۍ یو شمېر هیوادونه دا نظر لري چې باید قذافی اوس ته واک لري کړل شي او زیاتوي دلته اوس پښتنه دا نه ده چې هغه به واک پرېږدي او کنه، بلکې دادا چیکلا او څنګه. د لیفیګارو ورځپاڼې سره په یو مرکه کې د لیبیا وزیر اعظم بغدادي المحمودي ویلي ترابلس تیار دی چې خبرې وکړي خو چې یو ځل بمباری ودرېږي او زیاتوي تاسو د بمباری په دوران کې جمهوریت نشئ راوستلی او داسې کارونه نه کیږي. محمودي دا هم ویل قذافی به د خلکو د فیصلې احترام کوي. محمود شمام چې په لیبیا کې د یاغیانو د کامی کونسل ویان دی وای د قذافی یو ملګری فرانس ته ویلی وو چې هغه به واک پرېږدي او ملک به د نړۍ سارنې ته حواله کړي، خو وروستو د غوړاندیز د قذافی زوی سیف الاسلام رد کړو.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
تاسو مشال ریډیو تغوغي. د بشري حقوقو سارون کې ډلې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما له ادارې نه غوښتنه کړې ده چې د پخوانی ولسمشر جاج بوش په اړه د هغو اوازونو جرمي سیړنه وکړي چې وایي نوموړي د بندیانو د شکنجه اجازه ورکړې وه. دا غوښتنه د یو سلو وو پاڼو په هغه رپورت کې شوې ده چې د بشري حقوقو یوې غیر حکومتي ډلې خپور کړې ده. تفصیل د حسیبه شهید ناورو.
د امریکا د بشری حقوقو یو ډله وایي په خوانی ولسمشر جورج بوش او د هغه د حکومت له دریو لړپوړو چارواکو څخه باید له دې کبله چې د بندیانو د شکنجه کولو اجازه ورکړي جرمی څېړنې وشي. د بشری حقوقو دا ډله وایي د بندیانو د ربړولو ته د ولسمشر بوش د اجازه ورکولو ثبوت نشته. په دې کې د اوبو لاندې د اچولو شکنجه او په پټو زندانونو کې بندیان ساتل چې د ترهګرۍ په شک د نیول شویو بندیانو لپاره د 2001 عیسوي کال له بریدونو وروسته کارول شوي شامل دي. په راپور کې ویل شوی دی زور زیاتی ته لار وروسته له هغې خلاصه شوه چې په نیویارک او واشنگټن ډی سي کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې له بریدونو وروسته د بوش ادارې نوې پالیسۍ کړنلارې او د امریکا څخه بهر په پوځي عملیاتو او د ترهګرۍ ضد جګړه کې د نیول کیدونکو مشکوکو بندیانو د ساتنې نوې لارې چارې خپلې کړې. د بشري حقوقو د ډلې په دې راپور کې هغه څه هم شامل دي چې دا ډله یې د هغه مهال د مرستیال ولسمشر ډیک چینی، د دفاع د وزیر ډونالډ رامسفیلد او د سی آی ای د مشر جورج ټینټ د غیر قانوني کړنو ثبوتونه بولي. د بشری حقوقو د ډلې د ترهګرۍ او ترهګرۍ پر ضد د جګړې د پروګرام مشره اندریا پراساو وایي
Well, the report makes very clear that looking at the publicly available evidence
da rapor da dera rohanawi hawa sabutuno ta che pa am to gay tar las kawal mumkin di la katani sargandigi che da se sanaduna shta che bayad da bush ta idari la lwarpuro charwa ko sakha jurmi sedani wushi aw la de kabla che da bandiyano da shikanje ijaza e warkri mumkin mahakima shi.
په رپورت کې پر ولسمشر بوش تور پورې شوی دی چې د سی آی ای د داسې پټو پروګرامونو د جوړېدو اجازه یې ورکړې چې په ترهګرۍ مشکوک کسان وتښتوي او په درېمو هیوادونو کې تر زوروونکو پښتنو ګرویګونو لاندې راولي. پر مرستیال ولسمشر ډیک چینی بیا تور پورې شوی دی چې په غیر قانوني توګه د بندیانو د ساتنې د پالیسي د جوړولو تر شا یې لوی لاس درلود او د ربړولو په شمول د پالیسیو ته یې د قانوني بڼې د ورکولو چارې هم سنبالولې. همدارس د سی آی ای د پخواني مشر جورج ټینټ په اړه ویل شوی د دې ادارې د اوبو لاندې د اچولو د شکنجه او په پټو زندانونو کې د بندیانو د ساتنې د پروګرامونو مشري کوله. د بشری حقوقو د څار د ډلې یا هیومن رائټس واچ دا راپورټ وایي دا د امریکا د ولسمشر بارک اوباما قانوني دنده ده چې د بندیانو د ربړولو او د بندیانو په وړاندې د نورو ناسمو کړنو څېړنه وکړي. راپورټ زیاتوي دا ځکه چې امریکا د نړۍ د 130 نورو هیوادونو سره یو ځای د ملګرو ملتونو د ربړولو شکنجه پر ضد کنوانسیون لاسلیک کړی دی. هیومن رائټس واچ یا د بشری حقوقو د سر دا ډله د اوباما له ادارې غواړي چې د جورج دبليو بوش او نورو پخوانیو چارواکو پر ضد جرمی څېړنې پر مخ بوزي، خو کدا سی ونی شي چې ممکنه هم نخ کاری نو دا ډله بیا د بهرنیو حکومتونو څخه غواړي چې خپل څېړنې پر مخ بوزي. کله چې بارک اوباما وخت ورسید نو لمرنې کاری دا و چې د سی آی ای د بندیانو د پټ ساتنې پروګرام یې پایته ورساوه او له امریکا د باندې پټ زندانونه وتړل. نوموړي په ډنګ پیلې توګه روښانه کړه چې امریکا له شکنجه کار نه اخلي، خو نوموړي دا هم په بیا بیا ویلي چې دا د دې پر ځای چې په خواته وګوري راتلونکي ته پام کوي. جیمی فلای چې د پخوانی ولسمشر جورج بوش د امنیت د کونسل یا شورا غړی وو او د دفاع د پخوانی وزیر ډونالډ رامسفیلد په کارکونکو کې هم شامل وو وایي د هیومن رائټس په دې راپورت کې کوم نیوشه ونه لید. جیمی فلای اوس په واشنگټن کې د بهرنۍ پالیسۍ یو انسټیټیوټ چلوي. نوموړی وایي دا څنګه کاری چې سپینه ماڼۍ به د ماضي په اړه تحقیقات پیل کړي.
زه له دې کومه معنی نه اخلم چې د اوباما په اداره کې به په لوړه کچه کومه داسې لیوالتیا وي چې دا ټولې مسلې بیا راوسپړي. په حقیقت کې زه فکر کوم چې دا مهال ډېر لوړ پوړي امریکایي چارواکي غواړي وړاندې ولاړ سي او نو غواړي په دې مسلو کې نور شکیل پاتې سي.
میرمن پراس او هم منی چې د داسې سیډنې لپاره چې د هیومن رائټس واچ ډلې غواړي عملی والتیا ډیره نشته، خو نو موري وایي دا ډیره مهمه ده چې ولسمشر اوباما پرته له دې چې یوازې اعلان وکړي د ترمشوي لاندې امریکا کې به زورونه او ربړونه نیوي باید په عمل کې ډیر څه ترسره کړي.
حسیبه شهید وا او اوس هم رازو اوریدونکو 19 پروگرام جبا ټکی پټکی تا کوربا قاسم خان مندوخیل.
که د نړۍ ډیری ژبې وپلټل سي نو په ټولو کې د نورو ژبو ټکي لورای جوتیږي. انګلیسي چې د نړۍ یو له پرمختللو ژبو ګڼل کیږي، د لاتینی او زړې فرانسوي ژبو د ټکیو یوه لویه پانګه خپله کړې ده. همداسې فارسي له عربي ژبې او خپل عربي ژبې له نورو ژبو ټکي پور کړي دي. خو د ژبپوهنې له پلوه یوه ژبه څومره ټکي له پردیو ژبو پورولی سي؟ په کاناډا کې میشت افغان معصوم هوتک چې پر پښتو ژبه یې څېړنې کړې وایي،
یوه ژبه که موږ سل فیصده تصور کړو نو په سلو کې 15 باید د نورو ژبو څخه پوره ونیوي، کې په سل کې 15 باید د مختلفو لهجو څخه د ژبې راغونډ سي لغاتونه، په سل کې 15 نوي ورته جوړ سي، او په سل کې 15 هغه زاړه لغاتونه چې په پخوانیو متونو کې په پخوانیو کلاسیکو متونو کې موجود دي او اوس د خلکو د محاورو څخه وتلي دي هغه باید راژوندي سي. نو په دې ډول باندې به 15 پسل کې هغه جوړونې وي چې د نوو ساینسي او تخنیکي ایجاداتو دپاره لازمي وي.
د ژبپوهنې دغه علم چې پر څلورو برخو ویشل سوی دی، د برتانیا په آکسفورډ کې میشت ژبپوهان ډاکټر مجاور احمد زیار په دې اند دی چې د یوې ژبې پانګه د ارکایزم، نیولوجیزم، ډایلیکټیزم او فورینیزم په بنیادونو سره بشپړېدای سي. نوموړی د دغه څلورو برخو وضاحت داسې کوي:
د هرې ژبې پانګه څلور ډوله دي. یو ډله ټکي دادي چې ډېر زاړه زاړه وي، اوس له دوده وتلي دي، لکه واخلې د شکسپیر له وختو ډکشنري راخیستي دي خو ډېر کم کار ترې او ګټه ترې اخیستل کېږي. بله ډله یې هغه ده چې د خلکو په خوله ده، خلک تر اوسه پرې خبرې کوي او هلته یې پېژني او هغه د لیک ژبې ته راوړل کېږي. او بله برخه یې رغونې دي، یعنی لجزم دی، لکه پښتو کې چې ده پوهنتون روغتون یا توغنده یو ترهګر بنسټپال داسینې رامنځته شوي دي. څلورمه برخه یې اخیستنې دي، لکه دیموکراسي یا ډیموکراسي یا حکومت دولت، یا د عربي څخه یا د لویدیځو ژبو څخه دغه پورونې چې کېږي دې ته موږ فارینرز ورته وایي. پور وایي پور ویونه وایو هغه ټکی چې ډېر نادر وي او که عام وي، هغه چې لا په ژبه کې ژوندي ویل کېږي هغه ته موږ ډیالیکټیزم وایو. او که زوړ شوی وي لکه نړۍ د هېواد او ډېر کم چدک په کوم ګردود کې په کوم ناو درکی کم قوم کې وویل شي هغه ته موږ د ژبپوهنې په دې لاتیني دغه باندې ورته ارکایزم وایو. ارکایزمونه او ډالیکیزمونه، نیولوجیزمونه او فارینیزمونه دغه څلور سره د په هره ژبه کې پانګه پکې تاسو موندلی شئ.
نو د ژبپوهنې د علم پر اساس په پښتو ژبه کې د ارکایزم، نیولوجیزم، ډایلیکټیزم او فورینیزم له مخې دغه ټاکلي معیارونه څومره په پام کې نیول کیږي، او یا هم پر پښتو ژبې دغه معیارونو ته په کتو سره څومره کار روان دی؟ استاد مجاور احمد زیار یو ځل بیا:
کار خو ډېر شوی دی، یعنې په دغه تولیخ کالو کې چې زما د دغه هلو ځلو سره او نور دوستانو او دا د زړې پانګې راټولې کړي دي، لکه ارواښاد دو شینواري چې هغه په ژبپوهنه کې مستري درلوده او هغه ډېر کار کړی و، هغه هم دغه دو ټوکې زړه پانګه راټوله کړې ده. هغه یو چې زړه پانګه ویلي دي، دغه دویم چې وروسته د هغه د مرګ چاپ شوی دی دې ته ژبپانګه ویل شوې ده. بله زړه پانګه چې راټوله شوې ده هغه استاد آصف تمیم په دو ټوکو کې کړې ده، دا د دیوانونو څخه د ادبي متونو څخه یې دغه پانګه راټوله کړې ده. نورو استادانو پخوانو دغه زموږ دودیزو پوهانو په دغه کې رشاد صاحب د خیرالبیان پانګه راټوله کړې، نو دغه پانګه دومره راټوله شوې ده. خو دغه پانګه هغومره نه ده لکه نیولوجیزم او دغه زړه پانګه چې هغه زموږ په زړو متونو کې ستون لري او شته دی، نو هغه دومره بیا هم دغه سره سیالي نشي کولی زموږ د ژوندۍ پانګې سره.
په خټه جرمنی ژپو سباسین هاینی په دې نظر دی پر ځای د دې چې نوي ټکي جوړ کړل سي، لومړی باید د پښتو ټولې لهجې راټولې کړل سي او بیا د هغې له مخې نوي ټکي جوړ کړل سي.
د پښتنو هڅې او هدفونه په اصل کې خو ډېر سپېڅلي دي او بد نیت پکې نشته. خوب مخکې له دې چې موږ اسې د محاورې ژبې نه نوی ټکي جوړ کړو، موږ باید دوه کارونه بشپړ کړو. اول لکه ازبکانو د روسانو په وخت کې ازبکستان کې یې اجرا کړي، موږ باید د پښتو لهجو څېړنې وکړو چې موږ دغه ټول ټکي چې په دې رنګه رنګه پښتو کې شته اول جمع وکړو، ټوله راټوله وو، او بیا د دې پر بنسټ نوي کلمې جوړ کړو.
دا چې اوس د پښتو ژبې لپاره یو داسې معیاري اکاډمي نشته چې د پښتو ژبې لپاره نوي ټکي جوړ کړي او یا هم د پښتنو په لارو بر کې خواره واره ټکي راټول کړي، نو په داسې حالاتو کې چې یو شمیر خلک د ځینو پردیو ټکیو لپاره د پښتو ټکي جوړوي، د پښتو ژبې ځینې کارپوهان له دې سره مخالفت لري او وایي چې دا په ژبه کې ګډوډي رامنځته کوي. په کاناډا کې میشت افغان معصوم اوتک چې د پښتو ژبې یو لوی څېړنکار هم دی، د دې کار مخالفت کوي.
د دې لپاره تاوان نشته، لیکن تشتت راولي. د نوو جوړونو لپاره د اولسو او یا د ژبې د ویونکو عکس العمل دوه راز دی. یو داسې دی چې ځینې کلمات چې نوي جوړ شي، که اکاډمي جوړ شي او که ځانګړي افراد جوړ شي، هغه کلمات کلتوري شي. د مثال په توګه زه په تاسو ته د کابل یو مثال وایم. په کابل کې یو سیمه ده د پوهنتون په نامه باندې یادېږي. دغه پوهنتون کلمه عام اولس ومنله، حتی فارسي ژبې هزارګان لا ده سیمه پوهنتون بولي، مګر په یو بل سیمه د پاره کوټې څنګه ده هغه د پاره میرویس میدان نوم کښېښولي، دغه نوم کلتوري نسو، هیڅ نه ومانه. تر اوسه پورې خلک پښتانه هم کوټې څنګه بولي او نور ژبوالي هم. نو داسې جوړونې کېږي چې افراد یې کوي، یا مثلا ځینې د ژبې مینوال یا د ژبې خواخوږ ځینې کلمات په میډیا کې استعمالوي. که اولس ومنله هیڅ ګناه نه لري، هیڅ تاوان نه لري که دا اولس ومني.
خو ژبپوهان ډاکټر مجاور احمد زیار په دې اند دی نوي ټکي هغه که خپل وي یا پردي، په پښتون افغان ټولنه کې د هغې خپلول ډېر وخت ضرورت لري چې د په خبره ډیری پښتانه له زده کړو بې برخې دي.
ته خبرې چې د پوهنتون څومره کلونه واخیستل چې پوهنتون ایله دې خلکو ته لاړ چې پوهنتون یو شی دی، یا ښوونځی او سکول، کوزه خوا سکول او برخوا ښوونځی یا مکتب، دا خو وخت اخلي ډېر. و اما خوځه چې موږ جوړ کړی ورته په خالو زموږ د دې ژبوهانو او او دا وسنی دا یا په عربي نه چې ما مکتب پاتې دي، یا د انګریزي ژبوهانو سکول راغلي دي، دا اله اوس په کلونو کلونو دا یو پیړی روسه اله د خلکو وګون تر رسیدلې دي چې هغه په کور کې بچی پوهیږي د په خپله پلیکو لوس نه پوهېږي، خو چې ریډیو کې واوري یو څه پوهېږي په دغه ټکو باندې. او که ته ورته وایې چې دغه دې ډالر په پیسو بیا په تورم کې، یعنی انفلیشن کې، یا دا کرایزس د اقتصادي کړکیچ، دا خبرې چې پر ژبه ورته وکړي، په هر ټکي ورته وکړي، که پردي ټکي ورته وکړي، که په عربي ورته ووایي، که په انګریزي، په هر شي ورته دوی نه پوهېږي. او دوی نه پوهېږي چې دغه بحران څه مانا، کړکېچ څه مانا، او یا دغه کرایسس څه مانا. زموږ ټولنه وروسته پاتې ده چې نیولوجیزم پکې ډېر زر کار نه کوي. یوازې نیولوجیزم نه، چې دا فارینزم چې راواخلي د سوسیالوجي باندې څه پوهېږي؟ سوسیالوجي ټولنپوهنه دوی ته، او د سوسیالوجي او علم الاجتماع کې اجتماعیات، دا ټول دوی ته یو شی دی. ټول ورته یو، نه په اجتماعاتو پوهېږي، نه په علمي اجتماع پوهېږي، نه په نفسیاتو پوهېږي، او نه ارواپوهنه پوهېږي. په هره ژبه چې ورته ووایي، ستا ټولنه ډېر وروسته پاتې ده، نو ځکه زر زر نه خپرېږي.
که د پښتو مخکینیو او اوسنیو لیکنو ته او پتیره د پښتنو سرو شاعرانو خوشحال خټک او رحمان بابا او د نورو هغو لیکنو ته وګورو، نو په شعرونو او لیکنو کې یې د فارسی او عربي ژبې څرک لورای جوتیږي، او آن د خوشحال خټک په ځینو شعرونو کې خو د هندي رنګ هم سته چې په شاعرۍ کې ورته شعر و شکر وایي، لکه په زړګي کې مې ویده مینه پیر جاګي، زما او ستا محبت ګوره کیسې لاګي، او یا دا چې سپینه خوله په خندا راکړه پیر باګي، او د رحمان بابا دا شعر تر دې پوچ گفتگو چې زه یې اورم په نغمه په ترانه د رباب خوښ یم، چې نه علم نه ریاض نه عبادت وي تر دې هسې بې خوبیه په خواب خوښ یم، د ژبپو سباسین په خبره همدا رنګارنګي یوه ژبه بډایوي او خوندوروي.
زه تاسو ته ووایم ادم چې د یوې ژبې شتمنتیا نه یوازې په سوچوالي کې ده خو بلکې په رنګارنګتوب، یعنی یوه ژبه چې بیل خوندونه لري لکه چې پښتو چې ده، چې مثلا د فکر تاسو د فکر پر ځای چې عربي ده اندیشه ویلی شي، چې د فارسی ده د اندیشه پر ځای سوچ ویلی شي، چې اردو ده د اندیشه پر ځای او سوچ پر ځای تاسو اند ویلی شي، او انګرنه چې پښتو ده. یعنی دسې خوندوره ژبه ده زموږ ګرانه پښتو، او ځکه هم ګرانه ده، او دا هم یو صفت دی، نه یوازې یو بد صفت بلکې یو ډېر مثبت صفت، چې داسې رنګارنګ ده د دې نورو پردیو تکو پسې. خو رښتیا خبره هم ده چې موږ باید پښتو هم پرمخه کوو، یعنی د پښتو د ژبې د حالاتو په اړه باید پرمخ تګ وکړو، او ډېر تحول او تحمل باید پکې ترلاسه وکړو. او زما فکر او پیشنهاد او وړاندیز هم دا دی، تر ټولو نه مخکې موږ باید یو لهجوي څېړنه په ټوله پښتونخوا کې ترسره وکړو، ترلاسه وکړو چې په هر یو ځای کې لهجه وڅېړو، ثبتوو، کلمات او فهرستونه جوړ کړو، لیکو او کاږو، تر څو چې موږ ته پته ده چې د پښتو حالات په دې ټولو ځایونو کې څه دي. لکه مې مخکې تاسو ته ویلي چې په ځینو منطقو کې اصلي تکې پاتې دي، مثلا خستیان، او موږ ته هم پته چې په خوست کې خو وګړي یا ځانه ژبه وایي که پښتو یې خو داسې عجیبه پښتو ده، چې هغوی د انار پر ځای چې انار په خپله فارسي کلمه ده اننګ وایي. او څنګه په دې باندې پوه شوم؟ ما یو ځل پوښتنه وکړله د یو خوستي نه چې زنخ، یعنی دغه نه پوهېږم پښتانه څه، اننګوري، هغوی زنخ یعنی اننګوري وایي، وړوکي انارونه مثلا د مشوق اننګوري. بیا مې پوښتنه وکړه چې اننګوري په خپله خو یو وروکی شکل دی که نه، اننګور یعنی وروکی اننګ. په اخیر کې هغوی از ما په خبرو باندې قبول کړی و، او وایي چې بله، اننګ اصلي کلمه ده د انار دپاره، او دا سوچه پښتو ده.
پښتو ژبه چې د لیکلو لپاره یې عربي لیک ډول خپل کړی، او خپل دغه ژبې پر پښتو یو لوی اغیز کړی، بلخوا فارسی، اردو او هندي ژبې په گاوند کې دي، لا هغوی څخه هم پښتو ژبې ګڼ شمېر ټکي پور کړي دي. نو په داسې حالاتو کې اوسنۍ پښتو څومره سوچه ده، یعنی خپل ټکي څومره لري؟ ژبپو سباسین هایني یو ځل بیا:
اصلي پښتو ټکي په زرهاو شته دی، سل په سلو کې دسه په خودورو مورګنستین می پکه وکه، داسې یو انتالوت چې له درې یا پنځه زره کلمات په پښتو کې اصلي زړې کلمې دي، یعنی دا خو یو لای تعداد دی. خو زه فکر کوم یوازې خپل شخصي انت دی، او زه دا نشم اثباتولی ځکه د دې لپاره نور تحقیقات پکار، چې د ټولو پښتو لهجو سره سم له دې نه لا زیاتې نه پوهېږم، خو فکر کوم داسې اته تر لس زره پورې. ځکه تاسې چې مثلا خیر اوربیان ته وګورئ، داسې کلمې شته دي لکه چې مرن، خبر یاستې د مرن معنی څه وه؟ پسه. او مرن بیا د ووره یعنی د پشم د کلمه سره ارتباط لري، یعنی امغه یو ورن حیوان وو. خو وګوره من او منه هم په داسې معنا له منځه تللې ده. خو موږ چې ټول را ټول کو یعنی فکر کوم به اخیر کې زرها و کلمه دي ټول برابر او دا خود دی روستی یو زرو شپشت و کل و رئیس دی اسلام او شرقی میراس او فهنگی از سیر پس اهم بده تیرو کلونو که خو پردیب تکی لازیات دی کنه تاسی چه مثلا دی اسلانوف پختو کموز تاو گره چه پکی پنزوست زره کلمه دی او اصلی تکی حد اکثر لست زره دی یعنی دسه او یا فیصد خو پردیدی خدا یا بشپر قصاوت او دیدگاه او نظر خو نده دا یا وازی یا انت او مادا یا وازی اوس انت کرده یا دست یا وازی یا انتوالده بشپر چرنه بشپر چرنه باید پده تلاسه وکو اول
ژپوهان وای انګلیسی ژبه چې دا مهال د نړۍ یو له بډایو ژبو ګڼل کیږي، په دې کې د سوچا انګریزي ټکیو شمیر څه ناڅه 300 ته رسیږي او نور ټول ژبه لاتینی او فرانسوي ده. په راتلونکي پروګرام کې به د پښتو ژبې پر ټکیو خبرې وکړو چې د ژپوهنې له حسابه د نورو ګاونډیو ژبو له ټکیو سره یې خپلوي ولټوو. تر بیا
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو مشال
السلام علیکم.
دا مشال
رادیو
00-420-22-11-22-1 خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.